دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماشام شپږ بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه ورسته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصری در خبرو. خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. د راول پنڈی یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنی بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د پاکستان حکومت د 14 لک کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر 1.5 غځولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کالو بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عدالت پر دواړو د 5 لک روپیو جرمانه هم لګولې ده. پر عمران خان او میرمن یا تور پورې سبې چې د طلاق تر اخیستو وروسته یا د عدت موده نه وه پوره سوې او دوی پکې نکاح کړی ده. دا تور د بشرا بیبی پخوانی خاوند خاور مانیکا پورې کړی و چې دواړو رد کړی دی. د کوټي او پېښور ترمنځ د جعفر اکسپرس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوی دی. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې دا ریل ګاډي له نن څخه پیل شوی دی. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه بلوڅ وسلوالو د بلوچستان پر مچ شارګوټي برید کړی و چې له کبله یې له کوټي د ریل ګاډي تلو لړۍ درېدلې وه. چارواکو ویل چې د کوټي او کراچۍ ترمنځ د بولان میل ریل ګاډي سرویس به فروری له 15 روان سي. دغه راز د سیبي هرنای ریل ګاډي هم وار لمخه پیل شوی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون 1440 دفعه لګولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 15 به دغه دفعه نافذوي. د هغې دفعې یا مادې له مخې تر 5 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لارینونو، د وسلې پر ګرځولو، د موټرسایکل پر غبرګو سپرلیو او د لاوډسپیکر پر ناسم استعمال بندیز وي. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر موټرسایکل سپرلیو باندې پر ښځو، ماشومانو او بوډاګانو بندیز نسته. دا تر هغې وروسته دا چې د فروری پر 2 د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر انتخابي کاندیدانو او د هغوی پر دفترونو بریدونه وسو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکو ویلي چې له شاوخوا 3 راهیسې یې پر لت وهلی خو حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د احتجاج یو مشر جنت میر ساقب نن مشال رډیو ته ویل چې پر انګور اډا د پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د پلي کړل سویو سختیو له کبله له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
د میژ درې میاشته وشوې چې د میژ د دغې کومه مزای څلور کومینه یو پر لت شریک کړی دی. میژ د ریاست نه د حکومت نه بار بار د مطالبه کې چې روشه د میژ د کومو تلس مطالبې دي دا قانوني آئینی دي. ای سي ډي سي ته ویایي او الله حکام ټولو ته د میژ ریکوېسټ کې چې یاره تاسو روشئ دا د تاسو خپل عوام دی.
د جنوبي وزیرستان انتظامی تازه خبرګون نه دی ښودلی خو د نومبر پر 8 مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډی ته ویلي و چې له پرلتوالو سره خبرې روانې دي چې دا مسله هوار کړي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي د فروری پر 8 آزاد او شفاف انتخاباتو ته ټولې تیاری کړې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې په خبري غونډې کې ویل چې نگران حکومت له لومړۍ ورځې پر دې خبره ولاړ دی چې انتخابات به پر خپله ټاکلې نیټه ترسره کیږي. هغه ویل چې د فروری 8 انتخاباتو د روڼوالي او شفافیت لپاره ډېر وسایل ورکړل شوي او دوی د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت د 14 لکه کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 13 غزولې ده. دا خبره د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي توکړه. د پریکړه د پاکستان نگران کابینې د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو د کډوالۍ کارډونو موده د 2023 کال د ډسمبر پر 13 پای ته رسېدلې وه. پا اسلام آباد کې د اوسیدونکو بې کوره سویو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی مشال رډیت وویل چې د کارډونو موده غزول د دوی د ستونزو حل نه دی. دوی ویل په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته تلل نه غواړي چې د ده په وینا هلته له خطر سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له نن څخه د منځني ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر په وینا ټاکل شوی چې بلینکن د فروری له 3 تر 8 سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیز غاړې ته سفر وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا موضوعات به واورئ. د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د 9 کالو بند سزا اورولې ده. د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه سوي. انتخاباتو ته ولاړ کاندیدان وایي د خیبر پښتونخوا پولیسو د دوی د امنیت لپاره کافي ګامونه نه دي پورته کړي.
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلي ځای بیا خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته چې کومه سکیورټي به کار ده نو هغه سکیورټي امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼي پنځم تلین د کوټي ترڅنګ په یو شمیر نور سیمو کې لمانځل شوی دی.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼي د ژوند بنیادي مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی.
پښتانه ملتپال وایي د دې لپاره په کراچۍ کې انتخاباتو ته ولاړ دي چې هلته د میشتو پښتنو ستونزې هوارې کړي.
15 کالو د ننه پورې هغه بادیان هم دغه تراز دي، همې کوڅې ماتې، هم روډونه مات، هم د دنیا هر کمزوري آبادۍ چې ویل کېږي هغه هم دغه د پښتنو آبادیانې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د راولپنډي یو عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې سزا اورولې ده. په دې اړه خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره. راشد خټک، که تاسو د دغې سزا اورونې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه. دا سزا نن واورول شوه. پرون د دې مقدمه اوریدنه بشپړ شوې و. د شپې نه وخته پر دغه اوریدل کېده، بیا د فیصله مفوده شوې و او نن یې د اورول لپاره یو بجه وخت ورکړی وو، خو دا تر 3 بجو پس واورول شوه، ډیره وځنډول شوه. د دې اوریدنه د مقدمې سینجر سیول جج قدرت الله وکړله او په خپله پریکړه کې ویل چې دواړو ته 9 کاله قید او 15 لکه جرمانه ورکول کېږي د عدالت لخوا. په دوی تور دا و چې د بشرا بیبی چې د هغې پخواني خاوند خاورمانی کنه طلاق اخستونه پس ته عدت وخت چې هغه 3 میاشتې او 10 ورځې دی هغه نو پوره کړی او د عمران خان سره په دې مجلس کې وعده کړی وو. په دې مقدمه کې مدعی هم د بشرا بیبی په خوانی خوند خاورمانی کده
او د تحریک انصاف لخوا پر دې څه خبرګون راغلی کنه؟
و خود راغلی د تحریک انصاف چې کوم موجوده چیرمین دی اوس د عمران خان په ځای بریسټر گوهر خان، هغه په خپل وکیل هم دی په ډیرو مقدمو کې د عمران خان وکالت خغه کوي. هغه هم پریس کانفرنس وکړ او نورو هم خلکو په وینا یې وکړل، ټویټونه یې وکړل، ټولو وغندل ویل چې دا سیاسي پریکړه ده، د دې عدالتي قانوني یا مذهبي حتی دغه نشته، بنیاد نشته او د یو کس د خوشالولو دپاره او د عمران خان د خرابولو دپاره د هغه سیاسي پوزیشن د کولو دپاره روان الیکشن کې د ګوند خرابولو دپاره دا پریکړه شوې ده. اگر چې بریسټر گوهر خان په اخر کې دا هم وویل چې مونږ د لوړو عدالتونو نه، یعنی د لوړې محکمې او سترې محکمې، های کورټ او سپریم کورټ ته اشاره وکړه چې دا غوښنه نه هلی شوې نه یو، یعنی دا به هلته چیلنج کوو، خو دا ګیلای هم وکړه چې دوی ته کاپیان نه ورکول کیږي، نکلونه د فیصله چې کوم وشي د هغه پریکړې نقل پکار چې د هغه خلاف بیا اپیل وشي. دا گیله هم وکړه چې دوی ته نقلونه نه ورکول کېږي د پریکړو چې دوی بیا لاړ شي په های کورټ کې یا کالته د دوی اورېدنه نه کېږي نو بیا په سپریم کورټ کې د هغې خلاف اپیلونه وکړي. دا گیله هم وکړې او سخت نیوکې هم وکړې په دې فیصله باندې.
ډېره مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټکو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د اورول سوي سزا په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د کوټي په ګډون په یو شمیر سیمو کې پرون بیا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره پر هلو ځلو بریدونه سوي دي. په دې لړ کې په کوټه او نور سیمو کې د امیدوارانو پر انتخابي دفترونو چاودني او د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخیستی دی. خو پر حکومتي داو سربیره په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. ایوب تر نور حال راکوي.
په کوټه د صوبې په نورو برخو کې د جمعې په ورځ هم د دینو نصرګندو کسانو لخوا د بیلابیلو سیاسي جماعتو پر انتخابي دفترونو بمی چاودنی او د لاسي بمو بریدونه سوي دي. چې لامل یې د کوټې ضلع انتظامی چارواکو په کوټه کې پر موټرسایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولې دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خبر سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په ضلع کې د نامنۍ د پیښو وروسته د پای یو سلسلور څلوېښت لګولې ده چې به د فروری تر پنځه مینیټ پورې وي. خو د کورنۍ چارو د وزارت په خبره چې پر موټرسایکل د ډبل سواری د بندیز اطلاق به پر ښځو ماشومانو او سپینږیرو کسانو نه وي. دا دغه وروسته کله چې د فروری په دویمه ورځ د کوټ په شرقي بای پاس سړک په ملاخیل آباد کې په څو ساعتو کې دوی بمې چاودنې وشوې. د سیمې د ایس ایچ او شفیق احمد په خبره چې د جمعې په سهار لومړۍ چاودنه د مظلوم ولسي تحریک د امیدوار سیلاب خان پر انتخابي دفتر وسوه چې له امله یې درې کسان زخمیان سو. بیا مازګر مهال هلته یوه بله چاودنه وسوه خو څه ځاني زیان یې نه دی اړولې. دا ډول په کلات کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د پیپلز ګوند د کاندید د نعیم دیوار و انتخابي دفتر ته څیرمه د لاسي بم برید سوی دی، کوم چې د پولیس په خبره درې کسانې زخمیان کړي دي. هلته د ایران و پولیس ته څیرمه د بلوچستان په پنجګور کې د چټکان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند کاندید او پخواني صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ پر کور باندې برید سوی دی. د پولیسو په خبره چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د راکټ توغندۍ او دوه لاسي بمونه ورغورځول سوي دي، خو څه ځاني ځانې نه دی اړولی. وروسته د پخواني صوبایي وزیر وسلوالو کسانو جوابي ډزې کړي چې له امله یې ناڅرګنده سان په تېښته کې بریالي سوي دي. هلته د ضلع کیچ په تحصیل مند کې د صوبایي اسمبلی پر حلقه اوویشت ولاړ آزاد امیدوار فدا حکیم پر قافله د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې سوي دي. د مند د پولیسو په خبره چې فدا حکیم پر موټر کې درې ګولۍ لګېدلې دي، خو څه نور زیان نه دی اړولی او د پیښو وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي سوي دي. د دې سره سره په ضلع خاران کې امنیتي سرتیرو دوه بمان ناکاره کړي دي. د خاران د پولیسو د مشر رحمت علي په خبره چې د خاران د ضلع انتخابي دفتر ته څیرمه د ځینو ناڅرګندو کسانو له لورې یو نیم کیلو وزني بم پټ کړل سوی وو، کوم چې وروسته بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړی دی. دا ډول په واشو کې د سینټ د ډپټي چیرمن صادق سنجرانی ورور اجاز سنجرانی د کامی اسمبلی پر حلقه ان 260 ولاړ دی. دغه پر انتخابي دفتر هم برید سوی دی، خو د پولیسو په خبره چې څه زیان نه دی اړولی. بلخوا د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علی مردان ډوم کې د سبي په بمی چاودنه کې د وژل سو کسانو د کورنۍ لپاره د معاوضه اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په پیښه کې د وژل سو کسانو وخپلوانو او زخمیانو ته به ډیر ژر دا رقم ورکول سي. د جنوري په 10مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د کاندید صدام ترین د انتخابي لاریون پر مهال د سبي ښار په جنا سړک و چاودنه سوي وه چې له امله لور کسان مړه او شپږ نور زوبل سوي وو. بلخوا د مچ د پیښې له امله د کوټې څخه د واد و نور برخو ته تلونکي د اورګاډي یا ټرین سرویس د نن څخه بیرته پیل سوی دی، کوم چې د جنوري په 19 او 30 منځنۍ شپه په مچ کې د وسلوال برید وروسته بند سوی وو. د برید په ضد په جوابي عملیاتو کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د شلو څخه زیات وسلوال وژلي دي. په دې پیښه کې درې ځانمرګي بریدونه هم سوي وو، خو وروسته د بلوچي وسلوالې ډلې ویلی بلوچ لیبریشن آرمی نه هواز د دې پیش د مواری منلی وه، بلکې دوی د 50 څخه د زیاتو امنیتی سرتیرو د وژنې هدا هم کړې وه. کوم چې په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جانل چغزی په سختو ټکو سره رد کړې وه او ویلی دی چې د مچ په پیش کې څلور امنیتی سرتیري مړه دي. د دې پیښې له امله د کوټې او د هیواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند شوی و. خو په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې جعفر ایکسپرس نن د کوټ څخه د پېښور په لور روان سو او دغه ډول به بولان میل د فروری په 15 نیټه و کراچي ته ولاړ شي.
د 2023 انتخابات د مشالی ډو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشالی ډو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستا اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی امیدوارانو ویلي چې د یادې صوبې پولیسو د دوی د امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې لکه څنګه د صوبې په یو شمیر سیمو کې امنیتي حالات خراب دي، نو پولیسو ته پکار ده چې دوی ته امنیت ساتونکي ورکړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکي وایي چې دومره عسکر نه لري چې ټولو امیدوارانو ته ورکړي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې د سانګې په وړومبه فروری د 15 سیاسي شخصیتونو لیست یا نمنړ خپور کړي چې ټاکنو لمخې د دوی ژوند ته د وسلوالو لخوا ګواښونه دي. له دغه وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان او د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ته یاد ادارې خبرداري ورکړو چې وسلوال دوی په نخښه کولی شي. صوبه کې 2023 ټاکنو امیدواران وای باید دوی ته د پولیس نفری ورکړل شي چې دوی کمپین په خوډ وکړي، ځکه د امنیت وزه خنه ده. د باجوړ ضلع ان اتم حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډل د قامی اسمبلی امیدوار عمران ماهر مشال لیډو ته وای
ټول خیبر پښتونخوا او قبایلی ځا به خصوصا په باجوړ کې امیدواران ته کوم سکیورټی به کار د نوغه سکیورټی امیدواران ته لا تر اوسه پورې نه د ورکړه شوی. او زه به دا وایم چې امیدواران بیا خصوصا زمونږ د پارټۍ د جمعیت علما چې کوم امیدواران دي اوس ټول په ټارګټ دی، البته نو د دې لاسونه ته کلک راتړلې دي او هغه وتې لکړې دي، بس مطلب چې څور سره کوي او دا دغه خصلې توپ د خواله دي چې هغه ټول په یو ځل باندې نه وژنې، ګنې کاري والی په یو ځل باندې دا ټول را وژلې شي. څومره چې دا امیدواران لکه ولاړ نو نور هیڅ قسمه سکیورټی نشته، نه د امنیت شته، نه د امنیت نوم شته. دلته کور امیدوار دی، دلته نه صرف د خدای په اسره باندې ګرځي. مکه وجه په الیکشن کې د امیدوار سره دوه درې ګاډي وغه چنډا بوا سټیکر بوا پوسټر بوا جلسه بوا هیڅ نشته. څوک نه وایي چې دلته په یوړ کې الیکشن نه غد حالات وجه ده.
د پاکستان تحریک انصاف پی کے و 50 مردان امیدوار ظاهر شاه تورو وای ټول امیدوارانو ته خیبر پښتونخوا کې د امنیت ضرورت دی، خو د دوی د ګوند کسان خو د اوس نه په هدف دي.
ټول سیاسي امیدوارانو ته بالکل د امن او امان صورتحال په وجه باندې سکیورټي خو لازمی ده. اسیم امیدوارانو سکیورټي او بیا هغه پارټیانو چې هغه په عوامو کې ډېرې مقبولي داغي چې کینډیډیټس دي هغه ته ډېر زیات لازمی ده. زموږ پارټي خو تاسو ته پته ده چې هغه په اوی له سکیورټي سچې سکیورټي ورسره یې هغه بم تینا واخلي، نو اصولي تور خو په کار دي چې موږ له سکیورټي ډیرا کی د کید امن او امان ذمہ داری چې ده د صوبایي حکومت هم وي او ور سره د کوم اداره چې د پولیس دا غیم دا ډیوټي ده.
شنون کی او خبريال محمود جان بابر وای کی الیکشن وی او کنا خو وګړو ته امنیت باور کول د ریاست او ریاستی ادارو لمړیتوب دی، کوم چې دا وخت په نظر ناراضي
پولیس ته سکیورټي ورکول او د سکیورټي احساس ورکول چې ته محفوظ یې د ریاست ذمہوري. نو ک پولیس ول د سکیورټي ورکي یو ک بل سوکي ورته د پاکستان کوم ادارانو هغه او که اوس دی وخت کې نه ملاویږي، خو خبره دا ده چې ماحول داسې دی کنه حملی دي شین دي دفترونو باندې کیږي. خو په دې کې زه په خپل یو نظر لرم چې دا ټول په ټوله چې کوم دي د دهشتګردو د اړه نم دي. په دې کې سیاسي تشدد هم شته، خلک په خپل مخالف امیدوارانو باندې حمله کوي. مو خو هغه ټولنه او سوسایټیز جوړ شوی چې موږ پیسې ورکو خپل دشمن په بل چا وژنو.
دا پامړ ده چې بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلی او بندوبستیز لوکي د وسلوالو لخوا د بریدونو او سي ټي ډي یا ترهګر ضد محکمې لخوا د لیست جاری کول وروسته د جمعیت علما اسلام فیډلې، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ځینو امیدوارانو پولیس ته نفری غوښتې ده. ولې د خیبر پښتونخوا پولیسو خپل تحریري جواب کې دوی ته ویلي چې نفری کمه ده او امیدوارانو ته بیل بیل پولیس والا ساتونکي نشي ورکولې. البته د دوی غونډو او جلسو ته هم او ټاکنو په ورځ به هم دوی امنیت باوري کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پښتون ژغورل غورځنګ د مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د پنځم تلین په اړه د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې غونډې سوې دي. په دې غونډو کې د غورځنګ مخکښانو، سیاستوالو او د ژوند د نورو څانګو خلکو ګډون کړی و. دوی د ارمان لونی پر ژوند او سیاسي مبارزه رڼاوي اچولې دي. دوی د ارمان لونی مبارزه ستایلی او هغه د پښتون قام یو نه هیرودونکی سیاسي مبارز بللی دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د پښتون مبارز او پروفیسر ارمان لونی د پنځم تلین په اړه په کوټ کې د پی ټی ایم تر سوري لاندې د فروری په دویم نیټه یو غونډه وسوه، په کوم کې چې د پی ټی ایم مرکزی مشرانو لکه ګلمن وزیر او دریمان وزیر، زکیم وزیر او انیب پښتین په ګډون ملک مجید کاکړ، نور باچا او زبیر شاه آغا ویناوې وکړې. وینا کوونکو د ارمان لونی د قربانۍ ستاینه وکړه. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ګلمن وزیر وویل چې د جنوري په یو دیرشم نیټه د بنو جیل څخه د راخوش کېدو وروسته کور ته نه دی تللی او سمدستي دلته رالی.
ما په زړه کې وویل ما لور ستا خو به دا هیله خو به دي که نن نه لس ورځې پس خو به درسم. ارمان خو داسې سر شیندلی دی چې د ده ماشومانې لونه، د ده خپل خپلوان، د ده مورکۍ لیا، د ده خویندې به ټول عمر د ده په هیله سترګې غړوي، مګر ارمان به د دوی د کور په دروازه نه ورننوځي. ما زه له زندانه راوتلی یم، زما ضمیر دا نه برداشت وي چې زه خپل کور ته لاړ شم. ما ته ضمیر دا اجازه نه راکوي، زه ځم. اول د هغه ملي شهید ارمان لونی د تلیر په غونډه کې ګډون کوم، د هغې نه پس به بیا ګورو. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سپېڅلی احساس دی چې موږ ته یې راکړی دی.
د نوموړي په خبره چې د پاکستان حکومت د مشر منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ډیری کارکوونکي په ناقانونه توګه بېګنا بندیان کړي دي، په کار دی چې د پاکستان عدالتونه دوی را خوشي کړي. بلخوا و پروفیسر ارمان لونی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کوونکی سیاسي او قبایلي مشر ملک عبدالمجید کاکړ وویل چې ارواښاد لونی یو ملتپاله شاعر او د ځوانانو لارښود و.
ارمان د ځوانانو یو هغه رقم ستوري چې ځوانانو ته هغه لارو شوله چې هغه د نن او د سبا د ځوانانو کومه لار ده چې هغه د منشاتو سره راګرځوي، قلم یې په لاس کې ورکوي، د کلاشنکو په سره راګرځوي.
وینا کوونکو دا هم وویل چې ارمان لونی د ژوند بنیادي مقصد د ټولنې د هرې طبقې واک او اختیار ترلاسه کول و. په دې اړه به غوږ شو د پی ټی ایم کلاسف لا وای وغړي رزق خان ایسار ته.
د ملي شهید پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د ژوند بنیادی مقصد د ټولنې د سماج و هرې طبقې ته یو مثال دی. بلخصوص د ځوانان هغه د لزوند څخه دا سبق اخیستلی سي چې ځوان چې دی هغه د معاشري د یو سماج د ملا هډي، هغه که د ژوند له هرې شوبې سره تعلق لري، که یو کاروباري، که یو تاجری، که یو استادی، که یو افسری، هغه باید د خپل کام حالت وګوري. که د هغه کام حالت له نورو کامونو سره برابر نه وي، نو بیا باید د دې سماج د دې ټولنې انسانان خپل کام د کامی حالت ته بدلولو لپاره په اجتماعي لار کې سیاست وکړي.
بلخوا په کلاسفلا کې هم د ارمان لونی د تلین په اړه د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې و غونډه جوړه شوې وه. و دې غونډې ته د وینا پر وخت د ارواښاد خور وړانګې لونی وویل چې ارمان لونی د پښتون قام د سرلوړۍ په خاطر ځان قربان کړي.
یا ارمان ویل، یا ارمان په فکر باندې خبر شو چې ارمان څه غوښته. ارمان غوښته بیا په کامې مبارزه کوله، د کام او د وطن د بقا خبره یې کوله، د کام د جوړښت خبره یې کوله، په کام کې د کام سیالي خبره یې کوله. هغه به زما د وطن په وګړو سره د انسان په نظر پوهې.
وینا کوونکو دا هم وویل چې دلته ډیری خلک د جمهوریت دعوا کوي، نو ثابت یې دی کړي چې د ارمان لونی او پی ټی ایم د نورو غړو په مقدمو کې ناانصافي ولې کیږي. په کار دی چې دوی ته د انصاف ورکول سي. یادونه وړ ده چې د ارمان لونی د مړینې په اړه پښتون تحفظ موومنټ په وار وار تور پورې کړی دی چې ارمان لونی په لورلای کې د پی ټی ایم د احتجاج وروسته د پولیسو د تشدد له امله مړ و. خو هغه وخت د بلوچستان حکومت ویلي وو چې ارمان لونی وژل سوی نه، بلکې د زړه د دورې له کبله مړ دی. لیکن د ارمان کورنۍ او پی ټی ایم د حکومت دا ادعاوې رد کړې وې. ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښانو څخه وو، څوک چې په کال 2019 کې د فروری په دویمه نیټه د بلوچستان په بوري کې دغه وروسته مړ سو، کله چې پولیسو د پی ټی ایم د احتجاج وروسته نیولی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او سم د یو بل رپورٹ پر لور ځو. د پاکستان حکومت په د ملکی د میشتو هغو افغان کډوالو د اوسیدو مودا غزولې ده چې د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. د پاکستان نگرانی وفاقي کابینه پریکړه کړې ده چې دغه کډوال به اوس په پاکستان کې د ماش تر یو دیر سمی اوسیدای سي. د یادونې وړ ده چې دوی د اوسیدو مودا د دسمبر پر یو دیر سمه پای رسیدلی وه او پاکستان ور لمخه د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې هغه افغان کډوال په زور ایستلی او دوام یې ورکړی دی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. راشد خټک نور حاله کوي.
د پاکستان نگران حکومت ته لږ ډېر سورلس لکه افغان کډوالو په ملک کې د پاتې کېدو موده غځولې ده. نگران حکومت ته پریکړه د سفران وزارت په غوښتنه کړې ده. تر دې یو وار وړاندې حکومت ته سفران وزارت دا غوښتنه نه و منلې او د نیوکو سره بیرته ګرځولې وه. د نوې پریکړې تر مخه افغان کډوال د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخره پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنګي د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل چې داسې پریکړه شوې ده، خو دې په اړه مکمل معلومات نه لري. د وې چې په دې اړه مکمل معلومات ته سفران او د داخله چارو وزارت سره دي. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده دوه یا درې میاشتې غځول معنا نه لري. دی وایي چې ډېر افغان کډوال په افغانستان کې د جدي خطر احساس لري او د دوی د ژغورنې لپاره سم منظم پلان جوړول پکار دي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
ډېر افغانان داسې وي که مونږ څوک وباسي هم تر هغې چې نوی مړ کړي شاید په دې دروازه د تورخم وانه وړو، ځکه هلته د دوی په نظر مرګ دی او دلته مرګ دی. دلته زما په نظر باید یو تفکیک وشي. دا د پاکستان حکومت د افغان طالبانو سره او داسې د نیشار په ګډه کې دوی کمیټې جوړه کړي او په دې باندې اساسي پرېکړه وکړي. دا د یوې میاشتې دوه میاشتو غځولو وخت ورکولو تمدیدول دا ډېره اساسي چاره نه ده. اساسي چاره دا ده چې درې واړه خواوې سره کښېني او یوه اساسي لاره چاره ولټوي.
د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر د 1 نیټې پر بیا اسناد افغان کډوالو ته خپل خوخه خپل هیواد ته بیرته دستنېدو ویلی وو. د خاغه وخت داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي سوسو واره ویلو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د لګړو نه پس په اسناد لرونکو افغانان هم خپل هیواد ته لګل کیږي او د دوی د پروف اف رجستریشن کارډونه به د مودې ختمېدونه پس نه نوي کی، چې په دې سره به کارډ لرونکو افغانان هم بیا اسناد وګرځول شي. د حکومت ته پریکړه پړه په خبر کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله ورغزی وایي چې د پاکستان او افغانستان دواړو ملکونو حکومتونه کډوال د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي. د مشال لډو پښتنه داسې جواب کړه،
پاکستان دا مقصد دی چې دا کډوال جی دا وخت تر وخت چې دی لکه کله اشرف غنی حکومت وو خلاف پین استعمالولو او کبیا دا مطلب د کرزی صاحب حکومت دغه خلاف پین استعمالولو او چې طالبان رغلی دغه خلاف پین استعمالي په دې چې دا اوس کا لکه دا خو دومره ګران کار نه دی کنه. دا چې دی په دا دومره وخت کې کدا پاکستان لګل دا خو ډېر اساني سره دی ته یو پالیسی جوړی دا اوس دا چې کله دا اعلان وشو دا مطلب دا اول د نومبر نه چې دا کله روان شو نو موږ هغه ټیم ویلو چې دا دوه درې سلور میاشتې به وي او بیا چې کله پاکستان پوه شي چې اوس ما خپل مقاصد واغوستو بیا به خاموش شي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د اعداد شمار تر مخه تیر کال د حکومت د اعلان نه پس تر سلور لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. حکومت دعوا کوي چې په دوی کې زیاتره کسان په خپل خوخه لاړ دي او ډیر لکش مری په زور وستل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیم بجې سوی دي. خبرونو لنډیز ته پام راړو. د راولپنډي یو عدالت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د عدت په موده کې د نکاح کولو په مقدمه کې د اوو کاله بند سزا اورولې ده. د مقدمې اوریدنه نن د راولپنډي په زندان کې سینیئر سیول جج قدرت الله وکړه. عمران خان او د هغه میرمنې دا تورونه رد کړي دي. د کوټي او پېښور ترمنځ د جعفر ایکسپریس په نامه ریل ګاډي سرویس نن بیرته بحال شوی دی. په کوټه کې د ریل ګاډي د محکمې چارواک مشال رډي تویل چې د اورګاډي تګ را تګ پیل کړی دی. د جنوري 9 او 10 په منځنۍ شپه د بلوچ وسلوالو لخوا د بلوچستان په مچ شارګوټ کې تر برید وروسته درېدلې و. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې د نامنۍ تر پیښو وروسته یا په کوټه کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فروری تر 5 به دغه دفعه نافذ وي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاج کوونکي وایي چې له شاوخوا 3 راهیسې یا پرلتوهلۍ خو حکومت یې غږ نه اوري. د احتجاجي پرلت یو مشر جنت میر ساکب نن مشال رډي ته وویل چې پر انګور اډه د پاکستاني حکومت لخوا افغانستان ته په تګ راتګ کې د لګول سوي محدودیتونو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي له پرلتوالو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ولی چې د فروری پر 8 یې آزاد او شفاف انتخاباتو ته پوره تیاری کړی ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې نگران حکومت له لومړي ورځې پر دې خبر ولاړ دی چې انتخابات به پر خپل نیټه وي. هغه ویل چې د انتخاباتو د روڼوالي او شفافیت لپاره پوره وسایل ورکړل شوي او دوی کلک ګامونه اخیستي دي. د پاکستان حکومت د 400,000 کارډ لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ 23 غزولې ده. د خبره د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي نن مشال رډي ټوکړه او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن څخه د منځنی ختیځ د هیوادونو سفر پیلوي. هغه به سعودي عرب، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځي غاړي ته سفر کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. راځو د خبرونې د پاتې ریپورټونو پر لور. فرانس وایي روسیا به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې ځواب ورکوي. پرون په خرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه 2 فرانسوي وژل شوي او 3 نور بارنیان ټپي شوي دي. د ریپورت لمخې دغه فرانسویانو په یو خیریه ټولنه کې کار کاوه. سفیر الله ستانکزی نور حال راکوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن د سیجون په خپل ایکس پانه لیکلي د روسیې بربریت په اوکراین کې ملکیان په نخښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خرسون د باندې په خارګوټ کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله وخته. د خرسون سیمه ایز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې 2 فرانسویان وژل شوي او 3 نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغه بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو 11 نسکور کړي. دا ډرونونه په خرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایثار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټه دز شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د 2 يرغل پر مال سخت اقتصادي او پوزیم رسو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له 250 مليارد یورو منزور شوی مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیری. اوکراین چارواکي وایي هله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 مليارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوری غوښتونکو وایي چې مصرفي بودیجې په هر ډول طرح کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
هم تمہارے ساتھ ہیں. انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځینه ووټرانو رجستریشن زیات شوی دی دی ادارې د جنوري پر 13مه په خپل ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د فروری پر 8مه کېدونکو انتخاباتو لپاره د سړیو پرتله د ښځو رایو اچونکو رجستریشن کچه زیاته شوی ده آیا په پښتون ټولنه او په ځنګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې ور شامل سویو قبایلی سیمو کې شزي کولای شي چې د خپل ووټ ورکول حق استعمال کړي زموږ همکاري ملهي امیرزاده په دې اړه رپورت برابر کړی دی
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې د فروری 8مې عامو انتخاباتو لپاره د سړو پر تلا د ښځو رایو ورکونکو د نوملیکنې یا رجستریشن کچ زیات شوې ده فافین د جنوري په 13مه په یو رپورت کې ویل چې په پاکستان کې له 2013 کال راهیسې 22.5 ملیون ووټرانو ځان رجستر کړي چې د پام وړ زیاتوالی دی او ورڅخه 12.5 ملیونه ښځې دي د تپکتو پښتنه راپورته کیږي چې آیا د قبایلی سیمو ښځې به وکولی شي په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړي او د خپلې خوښې کاندید ته ووټ ورکړي که څنګه د مومندو راهیلا شکیل د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره کارونه کوي هغې د فروری په 2مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې خوشبيني وښوده چې دا وارخای زیاتې ښځې خپلې رایې ورکړي ځکه چې د پخوا پرتله اوس په قبایلی سیمو کې حالات بدل دي او ښځې د ووټ په اهمیت پوه شوې دي
دا ازادي غیته بنوا فیمل رور یا والد یا هسبند یا هر چا بتی کارت واخستو اغه ته پرمیشن نه ودوته اوس بنځش پک وکاله او شو چې دی خلکو کې دم را اویرنس راغله دي چې دی خپل اوټ په قدر پوي سړو ته هم دا پتا ولګی دا یو فیملی کې صرف پسړی اوټ نه چلی دا غیر رورشي خزشي خورشي دا غیر خپل خپل ووټونه دي مخکې خو بد فیملز نه به کارت غون کړل غیر بچی چاله
راهیله شکیل ویل چې په قبایلی سیمو کې د آگاهی د زیاتېدو یو غټه وجه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل دي قبایلی سیمې چې په خوا فاټه بلل کېدې په 2013 کال کې د آئینی بدلون للارې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او هلته رایج پخوانی نظام اف سی آر ختم شو د مومندو رابیه شاهنواز مشال ریډیو ته ویل چې هغه په لومړي ځل د 2021 کال بلدیاتي انتخاباتو په وخت د ښځو کاندیدانو او ووټرانو شمیرو کتلو هغه مشال ریډیو ته ویل چې د پخوا پرتله اوس یاتې خزي غواړي چې ووټو کاروي خو پکې مشکلات هم لري خو بیا هم خزي باید راوځي او د ووټ حق استعمال کړي
د دې باندې هم نه ورومي ځلې لکه دونه زنانه ما په پیل ځل انتخاباته کې ویلې وی چې لکه په 2020 کې راغلي دي کنه او اوس چې دا د ان 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 ټي د بار کن انتخابات کې د دې هم زنانه زی او غواړي هم خلاړې شي هغه ته ډیر مشکل وي او اوس هم لکه ډیر وای سو په زو سو په نه زنو د ار څخه خپل راهي د زما هدا راهي د خلاړې شي مو ووت واسم ته چې څنګه چې دا سړي او ته اهمیت لري او زنې چې نو د زنانه هم لکه ووت دی او نسی اهمیت لري
بل خو دا خیبر نتاشا خان مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې خزې اوس ته پخوا په شان مشکلات نه لري او ووټ اچولو ته ورزي مشال ریډیو چې لاغي پښتنه وکړه چې آیا ووټ ورکولو ته به ورزي نو وی ویل
او جی بالکل دل تخو مونږ بزو او د سې دغه نه دی اویرنس خو مونږ کې اوس کافی پیدا شوی دی زکه چې اول زلا دلته کې نهید افریدی او درې دلې په الیکشن لا نو مونږ اول زلم تلی مونږ ولا اغه له ووټ ورکړو او دې زلبم زو پس دا وی چې لکشان دي کې د تلو راتلو مسله وی ځان رسول غزا ته خو مونږ چې کم سړی دي نو هغه اوس په دې باندې ډېر دغه دی پوی دی اغه کوشش دا وی چې مونږ بندوبست وکړو مونږ خو زو خامخ دې زلبم زو
خو د جنوبي وزیرستان رضیا مسیده چې یو سیاسي او ټولنیز فعال ده لاغوي هم نظر نه ده. هغه مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې سخت روایت د خزو د سیاسي شعور نشواله په پولینګ مرکزونو کې د زنانه پولیسو غیر موجودګي او نور داسې عوامل دي چې هغه نه غني خزب په هغو سیمو کې په لوی شمیر کې لکورونو راوزی او د خپل ووټ استعمال بوکړي.
تاسو ته پته ده کنه چې قبایلی ازلا رسم او ریواج سمره سټریک دي. بل فیمل ته دا پته هم نشته چې په ووټ چاته ورکاو قبایلی ازلا کې بالکل یو سیاسي پارټي هم په ګراوند باندې داسې کار نه دی کړی.
د پاکستان د تیرو کلونو په انتخاباتو کې قتل شوی چې په ځینو سیمو کې اکثره د خزینه ووټرانو شمیر کم وی هم د دې کمی پوره کولو لپاره مخکې په 2019 کال کې په انتخاباتي قانون کې د ترمیم لاره د لاګو شو ک په یو حلقه او د رای ورکونکو په مرکزونو کې په ټولو ووټونو کې د خزو ووټونو شمیر 30% کم وی نو کمیشن به هغه انتخابات باطلوي او بیا به ور باندې انتخابات کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 14مه په ګوندونو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لږ تر لږه 15% عمومي چوکو یا جنرال سیټونو خزې نماینده نکړي. د خیبر یو فعال داود افریدی مشال ریډیو ته ویل چې ګوندونه باید خزو کاندیدانو ته په عمومي چوکو زیاته ونډه ورکړي ځکه چې داغه مثبتې نتیجې مخې ته راځي.
کمون چې 2019 انتخابات وګورو باغې کې داسې وشول چې یو طرف ته عوامي نېشنل پارټي یو زنانه کینډیډیټ او درولې و نو یو په دې ته چې موږ زنانه او د اول فائدہ دا ورڅ تل چې کوم کې داسې موږ حق ته ووټ اچولم چې موږ حق ته ووټ ته ودرېدل چې موږ حق ته نو د سره ډېر زیات هغه یو سافټ ایمیج کریټ شول. بل په 2019 کې د صوبایي انتخابات کې دل په پیل ځل باندې د صوبې د پاره نو باغې کې د موږ د ووټونو ریشو چې کم و د 2013 چې کوم کمی ووټونه شي وو د اغینا د 19% یو د 20% تر رسیدلې و. هغه فائدې دا و چې یو خو ځنانه کینډیډیټ او لړاوه د هغه سره د ووټونو چې کوم ریشو اډه راځه چې واښوله.
د 2023 کال د انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن سباندې 128 میلیون ووټران رجسټر کړي دي. په دې کې سکم 45% سړي او سباندې شپږ 40% خزیدي. د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې لمخه د پاکستان آبادی سباندې 241 میلیون ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای هڅه کوي او غواړي چې زیاتې خزی خپل رایو کاروي او د انتخاباتو لپاره په دې لړ کې تیاریاں نکړې دي چې پکې د خزو لپاره د جلا پولینګ سټیشنونو تنظیم پکې د زنانه عملی تعیناتي د غوي تربيت او نور اړوند ګامونه شامل دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
د پاکستان په کراچی شار کې پښتنو ملت پالو ګوندونو او نېشنل پارټي پښتونخوا ملي او می ګوند پښتونخوا نېشنل او می پارټي او ملي جمهوریت غورځنګ هم خپل انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکړی دی. دوی وایي په دې شار کې میشت پښتانه له تیرو او یا کالو راهیسې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا دوی په وینا د دې لپاره انتخابات ته ولاړ دي چې که ولس رای ورکړه نو د هغوی ستونزې به هواروي. د مشال رډي خبریال نیاز علي په دې رپورت کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو انتخابي هلو ځلو ته کتنه کړې ده.
پرون د فروری په دویمه عوامي نېشنل ګوند د کراچي ښار په ناتا خان شاه فیصل کالونی کې جلسه وکړه چې د ګوند سن صوبې مشران ورته ویناګانې وکړي. په یاد جلسه کې په ګڼ شمیر کې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو او عام خلکو هم ګډون وکړو. د جلسے پا محال دا عوامی نیشنل گند سن صوبے مشر شاہی سعید بیا مشال ریڈیو تو ویل کراچی دا پختنو تر ټولو لوی خار دے خود بد مرغا پختانا پا بیالا بیلو سیاسی و مذہبی گندونو کی تقسیم دی نو زکای دا کراچی گندی خار کی هم ستونزی نہ ہواری گی
دا بدقسمتی دا مخا چک سوک دل دا علقہ بندی گئی نو هغه د خپل مفاد لپاره خپل خپل ځان لپاره کوي نو هغه القی د خپل مطلب لپاره جوړي موږ پښتانه په پارٹو کې تقسیم در تقسیم یو پارٹی ماٹی نظریات ختم شوی دی وخت خلک د مفادات لپاره لیا د اصل خپل خپل مقاصد باندې شلی دي څوک دی یو سره ټاکي څوک د بل له
د شاهی سید پوینا چې راتلون کې الیکشن کې یوازې د کراچۍ نه د قومي سملی په 1500 څوک او د صوبایي سملی په 900 څوک یې خپل د ګوند کاندیدان ودرولې دي په عین وخت کې بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم بیا د کراچۍ ښار په پښتون میشت سیمو بنارس سوراب ګوټ لانډی صدر کیماړی او نور سیمو کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال ریډیو ته وویل ګوند په کراچۍ او حیدرآباد کې د قومي او صوبایي سملی په 1100 څوک خپل کاندیدان ټاکلي دي او کمپاین روان دی
چې د 15 کالونو د نن پوري آغا باجان هم دغه تراز دي ہمیں کسے ماتے ہم روڈو نہ مات ہم دا دنیا ہر کمزوری آبادی چویل کی گیا ہم دا غدا پختنو آبادی آئینی ادی اکلا مخیم پختنخوان پاتے ادی حلکو باند اخپل امیدواران در اولی دی کام آگی تا ووٹ نہ دور کرے نتیجتاً مونگ اسمبلیانو تا نیو رسیدی لی بیا دا پختنو نمائندگی مختلف سیاسی پارٹیانی کئی ریزلٹ دائی نتیجہ دائی چا آغا کام پا آغا حالات والار دے
پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی هم بیا په کراچی کې د قومي سملی په 400 او د صوبایي سملی په 100 خپل کاندیدان مقابله ته ودرولې دي. د یاد ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته ویلي په کراچی کې هم د پښتنو شمیر کم خودلې شوې دي او بیا د پښتنو سیمې د یوې منصوبې لاندې په دې ډول حلقه بندۍ کې تقسیم کړې شوې دي چې پښتانه خپل کاندیدان نشي کامیابولې.
کراچۍ کې خود پښتنو مسائل بلها دي لیکن هغه پښتانه جوخت پراته پښتانه پریوت زمیش پښتانه په مختلف حلقو کې په نور آبادو کې داسې مکس کړی دي چې هغه د پښتانه نماینده نه راځي. د پښتانه نماینده د نه راتلو د وجنه د دې غلطي حلقه بندي د وجنه د پښتانه د ژوند چې څه ته ویل کېږي هغه سم نشته. په پښتنو آبادی کې انفراستراکچر نشته، سیوریج نظام نشته، یونیورسيټي نشته، کالج نشته، نه د جنکو شته، نه د الکان شته، فوټبال گراؤنڈ نشتا، پارک نشتا، اوبن نشتا، سیت نشتا.
ملی جمہوری غورزنگ هم بیا په کراچی کې د قومي سملی په 100 کې او دوا صوبایي سملی په 100 کې غړي کاندیدان دي. په کراچی کې د پښتون ملت پالا ګوندونو ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز ګوند او متحد قوم موومنت ایم کیو ایم له اړخه هم پښتانه د صوبایي او قومي سملی د 100 کې لپاره کاندیدان ټاکلي دي او راتلونکو انتخاباتو کې د خار د بیالا بیل سیمونه برخه اخلي. ټاکلې شوې ده چې په پاکستان کې بعد د فروری په 8 انتخاباتو شي چې پکې برخه اخیستو لپاره ګوندونو او آزاد کاندیدانو خپل کمپاین پیل کړی دی. د ټاکنو کمیشن د ریکارډ تر مخه چې په پاکستان کې د قومي سملی په 200 او شپږ شپېتو څوکو انتخابات کیږي، په دې کې په سن صوبه کې د قومي سملی یو شپېته څوکې دي او بیا د صوبایي سملی یو سل او دیر څوکې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست.
په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو د پاکستان د نگران وفاقي حکومت پر هغه پریکړه ناخوش شو دلې دا چې د یو شمیر دوايانو په قیمتونو کې اضافه کړی ده. د لغروس دا چې د فروری پر لومړۍ نیټه د پاکستان نگران وفاقي حکومت د یو سل او شپږ سلويشت ضروري دوايانو په قیمتونو کې اضافه راوستلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په مناسبه بیا ولست د ضروري دوايانو ورکړه ممکنه کړي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په رپورت کې.
د پاکستان مرکزی کابینه د یو سلو شپږ سلويخت ضروري ژوند ژغورنې درملو په نرخونو کې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د ریډیو پاکستان په وینا د منظوري کابینې د فروری په اوله د کمی صحت وزارت په سپارښتنه باندې ورکړې ده. یاد وزارت وایي چې په بازارونو کې د خامو موادو نرخونه زیات شوي دي چې له کابله یې د دوایۍ په نرخونو کې زیاتوالی ضروري دی. د کابینې په دې پریکړه باندې چې مشال ریډیو کلا د عامو وګړو سره وپوښتل نو دوی خپل خبرې سره داسې وکړې.
زمانه ام اجاز خان دی او زما تعلق د خیبر پختونخوا د ضلع بنو سره دی. وفاقي کابینه حکومت فیصله کړې ده عوامو باندې ډېر زیات سره چي اوس صورتحال دغه دی چې نن سبا په هسپتالونو کې دوایانې نه ملاوېږي. زړه دوایانې د شوګر والا او د نور کومو بیماریانې دي د هغې والا دوایان نه ملاوېږي. بدقسمتي دغه ده چې یو طرف ته د الیکشن شور لګیا ده. الیکشن ده او مختلف سیاسي جماعتونه دي هغه په خپل الیکشن هغه کې مصروف دي او په دې دوران کې حکومت لګیا ده مخکې د پېټرول قیمتونو کې اضافه اوکړه او سیده ادویاتو په قیمتونو کې د لکه اضافه اوکړه او څوک د اواز او چتوله ول نشتا. زمونږ باندې لکه خپل ډیر زیات اثر چولې دي. ز خپل لکه د شوګر او د هغه مریض يم د زړه مریض يم او مخکې به مې دوايانه د سپټال نه راته ملاوېدلې ویکسین به ملاوېدل خو تقریبا دوه درې میاشتې وشو چې نو ویکسین ملاوېږي او نو نور دوايانه ملاوېږي او زه اوس بازار ته لکه ښه مې هغه د ټول دوايانه ز بازار نه په قیمت باندې اخلو نو دا زمونږ ته پر ډیره ګران پروزي.
د مونږ امان دی او د مو چې کیم د میاشتې امدن دی هغه د پنځه بونې دېرش نه سال ورسره زره پر دی نو چې کیم اسکیماتي نه بڑا شو دی. باقی د افسوس خبره ده بل پدا چې پاکستان شه الریډي دم راځو ته مهنګایي دوه چار شي د اسمون سره خبره کوي. میډیسن خو د ژوندۍ ضرورت دی او نور هم د ژوندۍ جوړ ته ضرورت دی. خوروک ته چوک ته بلین هم شهای دی نه دغه سره د یو نارمل کاس په ژوندۍ باندې حد نه زیات فرق راوځي هغه د ټینشن مریض جوړ شي.
خبریال احسان حقانی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وفاقي کابینه چې د کم یو سل او شپږ سلویښت دوایانو په قیمتونو کې د اضافي منظوري ورکړې ده. د دوایانو د قیمتونو زیاتول او کمول چې دي دا په کاغذ کې او په قانون کې به د حکومت اختیاري خو په اصل کې دا د دوا اساس کمپنیانو خپله مرضي ده او عموما داسې کېږي چې اول دې قیمتونه زیات کړي او بیا ول وروسته حکومت منظوري ورکړي. اوس هم په ملک کې د دوایانو قیمتونه په تیرو لسته کالو کې دومره ډېر شوي دي دومره او خاص طور پر په تیر پنځه کاله کې چې کومه دوای پنځه کاله مخکې په سل روپۍ ملاوي ده د هغې قیمت نن څلور پنځه سوه روپو ته رسېدلی دی. بدقسمتي دا ده چې د حکومت د ایوان د فیصلو د مارکیټ سره او د زمینی حقایقو سره یو جوړ تعلق چرم په نظر باندې راځي.
د یادې پریکړې په وخت وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې حکومت عام ولسته په مناسبه بیا دوایانو ورکولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په څیر د کلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بی برخی ځان بولی. دوی د څراک پاکي اوبه وای چې نه لري. همدغسې د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فري سړکونو رغونه او د روغتیا مرکزونو کموالی د دوی په مهمو ستونزو کې دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الوخیل د دې موضوع تفصیل راکوي.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې لګاڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشی مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي ډېر ستونزې دي. د چکلو اوبه میږو بنه لرو ځکه چې خواړ نه برخې جوتی نه رخلو نور په مندکا کې مو ډېر هغه د نیمګړتیاوې دي. دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي ستړي ډېرې دي معاملې ډېرې دي
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده اوسیدونکي یې په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. سړک د قلندر دوه درې دي. د یوې درې ته چې سړک وو دا لږ ګزارې والا دی. د بله دره کې بېخي هېڅ نشته. دراک نشته چې موږ ژما یالو شو یا روش چل چل نه پوکو.
سره لدې چې د جمهوریت په ورسته یو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې خوانځي لپاره د ودانۍ په جوړولو چټک کار وشو خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نشوي او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپل مکتبونه لرو خو په خیمون د ژوند کې تمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی بعد ارواز یب ذات کنده ماشوم نه شتلا جدی سبقونه وایي. نو زکه چې دا یخ موسم دی نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی دی دوی ژوند کی مسب دی بیت هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګ دي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده خو په نوې کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې د ان شاء الله پدې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې خو قلندر موساخیل تریزی علی شیر صبری یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
پوئی نشو دلتا پیار